خپل هغه پخوانی هوټ تر سره کړم او د ټول پښتو مواد چې څه په سره جوړ اخبار کې شته دی دا راوباسم او دی وزنګړلی اثر دی وزنګړلی رسالې په توګه اخبار کړ. بالکل چې هغه تحقیق هم ما ته یو ځل بیا خپل هغه هوټ را یاد کړ او لدې کوم غدا کار تر سره شو.
د سراج الاخبار آثار ته تاسو اشاره وکړه مخکې و مویل چې لمړنی پښتو آثار په سراج الاخبار کې په چاپی بڼه باندې راوتلی دی او چاپ شوی دی. تاسو په نظر ډیر ارزښمن کوم شان تاسو ته ښکارا سول کې یو څه ته اشاره وکړي؟
سراج الاخبار افغانیا تقریبا اته کال نشرات کړی دی. دولسو نوی تر دولسو اته نوی هجری شمسی کلونو پورې او په دې کې لومړنی پښتو شعر په 1993 لمریز کال کې خپور شوی دی. دا د سالم محمد خان مولوی سالم محمد خان او تک شعر دی او یو دعایی قصیده ده. د دې نه وروسته بیا په هر غاڼه کې یا په ځینو غاڼو کې یو یو پښتو شعر هم راغلی دی. په وروستیو کلونو کې بیا تقریبا په هر غاڼه کې یو پښتو شعر راغلی دی او وروسته بیا پښتو نثرونه هم لاره ورته کړې ده. ما په دغه اثر کې په وروستۍ برخه کې هغه پښتو نثرونه په سراج الاخبار کې خپاره شوې دي. منصور لیکنې هغه مې هم راوړې دي. زما په نظر مهم مې ځانګړتیاوې چې د دغه آثارو دي هغه مونږ ته ډېرې جالبې دي. مونږ کولی شو چې ووایو چې د مشروطیت د دورې په شعرونو کې خو په خاص ډول د سراج الاخبار افغانیا د پورتو شیرونو هغه مهم خصوصیتونه کوم وو چې زمونږ د پاره نن هم ډیر ارزښت لري او مونږ ویل شو چې په دغه دلایلو پښتو معاصره شاعري یا بلکې په مجموعي ډول د افغانستان معاصره شاعري د مشروطیت له شیرونو نه او د سراج الاخبار افغانۍ له شیرونو نه راپیلې جو شروع کیږي. په هغه کې د بشپړې خپلواکۍ لپاره حلی زلی دی او په دې کې سراج الاخبار ډیر زیات نقش لرلی دی او شاعرۍ او ادبیاتو بیا په خاص ډول نقش لرلی دی. مثلا د سرتا ستدیو بلګې په توګه د بلبل گرفتار په نوم یو شعر چې عبدالهادي داوی لیکلی دی په هغه وخت کې. البته داوی تخلص نه کاوه، عبدالهادي پریشانو. او بیا په بل غنه کې بیا د مولوی سالم احمد خان پښتو کړې دی او خپور شوی دی. هغه د بلبل گرفتار د افغانستان د ازادۍ یو غږ دی چې خپور شوی دی. یو سحر زما تر وق شو له بلبل او چې قفس کې جړل دی ویله چې بندي شوم د سیاد له سخت دله، ولی نه پښتو څوک حال زما یو له بل، ولی نشته به فغانه کاروبار زما، ولی حت ابدی راغی وار زما. دا یو ډیر لوی شیر دی
د ازادۍ. د ډیرو کلونو پورې انزور صاحب د افغانستان د مکتب په نصاب کې هم دا شعر شامل و.
بالکل همداسې ده. د دې په څنګ کې دغه د هیواد پالنې روحیه، له وطن سره مینه، دغه مسایل برجسته و د سراج الاخبار په شعرونو کې. زړه زما ډک دی له مینې د وطن. خپل وطن ماته عزیز دی تر خپل تن. دغه تعلیم ته پاملرنه، زده کړو ته پاملرنه د لومړي ځل دپاره په اساسي ډول په سراج الاخبار کې او بیا په دغو شعرونو کې مطرح شوي دي. ادبیات، تجدد او نوي موضوعات پکې راغلي دي. دا د یرغل په وړاندې، د غرب د یرغل په وړاندې، د اسلامي اتحاد غږ په دغو شعرونو کې او د سراج الاخبار په نورو شعرونو کې راغلی دی.
انزور صاحب، په دې کې هیڅ شک نشته چې د سراج الاخبار د پښتو پانګې یو ځای کول ډیر زیار غواړي او وخت غواړي، خو لومړی ګټه خو یې دا ده چې د انټرنیټ په زمانه کې هر څه باید راغون شي، مرتب شي، منظم شي. ځینو ګټو ته تاسو اشاره وکړه چې څه شیان پکې دي، لیکن په ډیر مشخص ډول باندې دا ستاسو د اثر ګټه تاسو په څه کې وینئ؟
دوه درې ټکي دي چې سره پام باید ورته وکړي. یو خبره دا ده چې دا اثر د افغانستان د تاریخ یو برخه ده. دا د افغانستان د معاصر تاریخ د پیلامې د اثارو په توګه مونږ ته خپل ارزښت لري. زمونږ نوی نسلونه پې باید پوه شي، باید ویلولي او په دې باوري شي چې په هغه سختو کلونو کې چې لا د انګریزي ښکېلاک هنګامه ګرمه وه او د هند په لویه نیمه وچه کې دغه ښکېلاک په عملي بڼه روان و. او زمونږ پارس کې د افغانستان پارس کې مونږ سره د دې چې په فزیکي ډول تر یرغل لاندې نه وو، خو مونږ د خارجي سیاست ازادي نه لرله، یعنی یو ډول مونږ هم محکوم وو. نو په هغه سختو شرایطو کې، د اختناق په شرایطو کې څه ډول آثار زمونږ شاعرانو او لیکوالو ایجاد کړي دي، او د دې ارزښت زمونږ لپاره څه دی؟ د داخلي استبداد په وړاندې چې د امیر حبیب الله خان استبداد او د هغې په وړاندې خلکو کمې هلې ځلې کړي، د قانون د جوړولو دپاره، د قانون د رعایت دپاره، او هغه نوي فکرونه کوم وو چې په هغه وخت کې زمونږ خلکو ورته ضرورت لاره او بله لاره نه لرله. سراج الاخبار همدغه نوي فکرونه راوټو کول په خپلو آثارو کې، په خپلو شعرونو کې، او له همدې کبله مونږ زمونږ ځوان نسل ته، راتلونکو نسلونو ته پکار دي چې دغه آثار ولولي او له خپل تاریخي روایتونو سره یې ولولي چې په څه ډول شرایطو کې دغه آثار ایجاد شوي دي. زه به البته یوه بله خبره هم لنډه دلته وکړمه چې ممکنه ده، ما خپله په دغه څېړنه کې هم چې یو مقدمه مې پر دې اثر لیکلې ده، دې ته اشاره کړې ده چې د دغو آثارو هنري ارزښتونه کمزوري دي. یعنی مونږ چې کله د هنري اړخ ګورو، د شعري اړخ ګورو، په دې کې کمزورتیا شته دي. او دا بېله شکه چې په لومړنیو دغه آثارو کې د اجتماعي بدلون په پړاوونو کې یوازې زمونږ په ادبیاتو کې نه، یوازې په پښتو په دري ادبیاتو کې، بلکې د زمونږ د همسایګانو د نړۍ په ادبیاتو کې هم د دغسې تحول په درشل کې ادبي آثار چې نوې خبرې راولي او مطرح کوي، هنري ارزښتونه د تعامل وړ ټکي لري.
انځور صاحب بخشي، دا هنري کمزوري چې تاسو اشاره کوي، فکر نه کوي چې بیا د زمان له پلوه کې چیرته مقایسه کو بیا په خپل ذات کې ارزښتمن اثر دي؟
بالکل هم داسې ده، ما هم دغه ته په خپل مقدمه کې اشاره کړې ده.
البته د سالم محمد دا شعر مې ساس په کتاب کې ولوست، هغه زمانه ته وروستم او په فکر کې شوم چې وای د څه عجب دوران دی چې راغلی پر افغان دی، رنگارنګ ترقی دی، څه عجب محبوب دوران دی. یعنی انځور صاحب فکر بلی زمانه ته وړي چې افغانان دغه حالت کې هم وو.
او بالکل هم داسې ده، او په همدې شعر کې مثلا وایي چې وخت د علم او د هنر قیمت رایگان دی،
یو بل باید کې وایي چې دی، یعنی عالمان په نورو ځایونو کې هم شته خو په افغانانو کې ډېر دي. یعنی داسې یو ادعا وي چې څوک ورته په فکر کې شي. انځور صاحب ډېره مننه،
خوشاله اوسې.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو .com کې ل آزادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د نړۍ ستر کتابتون ته ورولو، د امریکا د کانګرس کتابتون ته، د کابل په هنتون په خونه استاد محمود مرهون، هغه افغان دی چې د دې کتابتون د غړي توپ کارته اخیستې ده. مخکې تر دې چې له شغل مرهون څخه واورو چې دوی په دې کتابتون کې چې ګڼ پښتو آثار هم پکې شته څه څه موندلي، د دې کتابخانې له آثارو به مو په دې راپور کې څه ناڅه خبر کړو.
دا کانګرس په کتابخانه کې د پښتو ژبې په شمول د نړۍ د 420 ژبو آثار خوندیدي. د یو راپور لمخې چې په 2015 کال کې خپور شوی و، د کانګرس په کتابخانه کې په لسګونو میلیونو انوانه کتابونه و، او د دې ترڅنګ په لسګونو میلیونه نور آثار په دې کتابخانه کې ساتل کیږي، لکه نقشې، فلمونه، غږیز پیغامونه، انځورونه، عکسونه، کاشیکاری، د موسیقي آلات، حتی ځینې پخوانی لوحې. د کانګرس په کتابتون کې تر وو کلونو مخکې 15 میلیونه او 3 لکه مخطوطات پراته وو. د عربي سرچینو په وینا د کانګرس په کتابخانه کې تر 6000 ډېری نادرې عربي قلمي نسخې شته، او لدې ډلې د عربي ژبې زر داسې قلمي آثار د کانګرس په کتابخانه کې محفوظ دي چې ځینې یې د 20 میلادي پیړۍ دي. د دې سرچینو په وینا د ابن سینا د آثارو قلمي نسخې هم پکې شته. د فارسی ژبې ځینې مهمې پخوانی خطي نسخې هم د کانګرس په کتابخانه کې شته، لکه د فردوسی شاهنامه، د عمر خیام او سادی شیرونه، سکندر نامه او نظامی گنجوی. دا نړۍ په اکثرو کتابخانو کې قلمي نادر نسخې یوازې د لیدو لپاره وي، خو د کانګرس په کتابخانه کې ممکنه ده چې لوستونکي د تحقیق لپاره ترلاسه کړي. البته د کانګرس غړي د امریکا د سترې محکمې غړي او دولتي جګپوړي چارواکي کولای شي چې د کتابخانې اکثره کتابونه له ځان سره د څېړنې لپاره کور ته یوسي. نور غړي یې د کتابخانې دننه له موادو استفاده کولای شي. د کانګرس کتابخانه په 1800 میلادي کال کې په پلازمینې واشنگټن ډي سي کې جوړه شوه. تر پرانیستو 14 کاله وروسته برېټانوي پوځیانو وسوځوله. خو کال وروسته د هغه وخت د امریکا ولسمشر توماس جیفرسون د کتابخانې ته د خپل کور 6400 کتابونه وړیا ورکړل. سبان څلویښت کاله وروسته یو ځل بیا په دې کتابتون کې اور ولګید چې د جیفرسون د یو شمیر آثارو په ګډون ځینې مهم کتابونه پکې وسوځېدل. څو کاله وروسته دې کتابتون ته ځانګړې ودانۍ جوړې شوې. په واشنگټن ډي سي کې دا کتابتون اوس درې ودانۍ لري. یوه ودانۍ ورته 15 کاله مخکې په ورجینیا کې جوړه شوه چې په دې کې صوتي تصویري آثار خوندي شوي دي. دا موسیقي نادر آلات هم په دې کتابخانه کې شته. مثلا د نړۍ د بیلابیلو سیمو تر 6000 ډیر تولې په دې کتابخانه کې خوندي دي. د کانګرس کتابخانه د امریکا له متحده ایالاتونو بهر په قاهره، جاکارتا، کراچۍ، نیروبی، نوی ډیلی، ماسکاو او ریو دو ژنیورو کې هم وړې څانګې او دفترونه لري. لاننه تا کاله مخکې د کانګرس کتابتون کلنی بودیجه څباندې 600 میلیون ډالر ته رسیده، چې په 2021 کال کې د بودیجه 800 میلیون ډالر ته لوړه شوه. د کانګرس کتابخانې ته په وروستیو کلونو کې هر ورځ په اوسط حساب شاوخوا 22000 نوي مواد سپارل کیږي، چې له کتنې او ارزونې وروسته د کتابخانه نږدې 10000 آثار ترې تسلیموي. په دې کې هغه مواد هم شامل دي چې کورنۍ او بهرنۍ کتابخانې دوی ته سپاري، او په دې ډول د دغو هیوادونو کتابخانې د کانګرس له کتابتون سره ارتباط ټینګوي او د هغوی له موادو بیا استفاده کوي.
په هغو شای خورا محدود افغانانو کې چې د کانګرس د کتابتون غړیتوب یې اخیستی دی، یو هم لیکوال، څېړونکی او د کابل پوهنتون پخوانی استاد محمود مرهون دی. له ښاغلي مرهون څخه به واورو چلومړی ځل چې د ستر کتابتون ته ورغی څه احساس یې کاوه چې څه به ترلاسه کړي.
د امریکا لکه څنګه چې نوم ډېر خلکو ته د هیجان او د متفاوت مملکت په توګه مطرح دي. د خلکو په ذهنونو کې هر څه همداسې متفاوت. ما فکر کاوه چې امریکا به کوشش کړی وي چې دغه کتابتون د نړۍ د نورو لویو کتابتونونو په څیر د بیلابیلو الماریو او کتابونو څخه ډکې. مګر ما تر هغه ډېر جالبه شی پیدا کړ. هغه دا و چې زه د نړۍ په تقریبا اروپایي مملکتونو او آسیایي مملکتونو کې په ډېرو لویو کتابخانو چې سلګونه کاله خدمات لري ګرځېدلې، هلته غټې غټې الماری یې د زړو کتابونو او نوو کتابونو ډکې. هغه د زړو کتابونو برخه یو خاص مطبوع بوی لري چې هغه یو نمجن بوی دی. هغه ورسره او زاړه کتابونه به په ډېر په احتیاط کورې او هلته بیا ډېر نظارت چې د کتابونو سره څنګه برخورد کوي، عکس یې اخلي نه اخلي. ولې زه چې د کانګرس کتابتون ته ننوتلم، ما هلته یوازې د مطالعې میزونه ولیدله او په کتابونو پسې مې اره خاص ترګې کشولې. هېڅ د کتابونو الماری نه وې. دا ځای ډېر لوکس و، ډېر ښکلی و، ډېر مزین و، ولې د کتابونو څرک نه و. بیا مې چې کله د هرې برخې د دغه څخه زه معمولا د کتابتونونو چې ننوځم د درې شانو ډېره جدي پوښتنه کوم. یو د قلمي آثارو، دوهم د ژبپوهنې، او دریم د ماشومانو د برخې. کله چې مې پوښتنه وکړله چې دا ستاسې سیستم څنګه دی، دوی ویله چې موږ هغه آثار چې مثلا تر میدان دي هغه ډېر کم دي. مثلا ته مشخصه برخه نوم یادې یم هغه برخې ته ځې، مګر زموږ آثار ټول ډیجیټلایز دي. ته که غواړې زموږ آثار ته ننوځې، ته هغه یو اکسس تر کول کیږي او ته ځې زموږ دغه ته ننوځې. انټرنیټ ته لاړې زموږ دغه ټول مواد. بیا مې له یو چا څخه چې دلته یو سپین ژری و ناست، دا پوښتنه وکړه چې زلته کتابونه نه وینم. هغه راته ویله چې وی خندل وی کوټه کولم وای نوې دنیا ته شراغله مال نه پستا په خبر زنه شوم په وای موږ ته نړۍ ټول کتابونه هر کاغذ چار ځای چاپ سوی دی هغه موږ راوړي چې ټول ډیجیټل کړی او ټول په سپیس کې په فضا کې ګرځي او کتا چیر په خپل وطن کې یو په یو ډېر ورکه ژبه کې یو پاڼه لیدلی هغه موږ ته
قلمی آثار چې تاسو یاد کړل چې په دې پسې ګرځي کوم مهم شی مو ترلاسه کړی دی تر اوسه پورې؟
متاسفانه د افغانستان په اړه یو ډېر جدي ستونزه دا موجوده ده چې موږ د ډېرې لرغونې زمانې څخه زموږ د لیک په نوعیت باندې نه یو خبر. پښتو ژبه، دری ژبه، ازبکی ژبه، ترکمنی ژبه دا په بیلابیلو تاریخي پړاوونو کې په بیلابیلو لیکدودونو لیکل شوی ده. دا په خامنشي لیکل شوی ده، دا مثلا په بخشن غوار خامنشي څخه خامنشي نه تخاری لیک باندې لیکل شوی ده، په دیوانګری لیک باندې لیکل شوی ده، په باختری لیک لیکل شوی ده، په یونانی لیک لیکل شوی ده، په بیلابیلو لیکونو دغه ژبې لیکل شوی ده. حتی پښتو په عین وخت کې په شپږو لیکدودونو په عین زمانه کې لیکل شوی ده، یعنی په بیلابیلو لیک بڼو باندې. د نړۍ په ډیرو کتابتونونو کې، مثلا په بریټش موزیم کې، په د هند په ډیرو سترو کتابتونونو کې، د امریکا په ډیرو زیاتو کتابتونونو کې، او حتی په آنلاین توګه نامعلومه نسخې چې لیک یې نه ویل کېږي یا څوک نه پوهېږي بیخي ځي. ولې دا چې ته مشخص د افغانستان نوم پکې پیدا کړې، بیا به ته د دغه سکریپټونو په اړه د خلکو ته حقیقاتو ته مراجعه کړې. نو که ته مستقیم نسخې ته ځې ته خپل چې دا څه شته، بیا که ته د نسخې نمبر اخلي هغه یو مشخص
دلته هغه نسخې سه تقریبا لاغه را ورسله کل سی وی دی سه پښتو لیک دوت سره یو سوید تقریبا د خوشحال بابا له زمانه را پدی خو په دغه آثار کوم کوم جالب شی پیدا کړی دی کانګرس په کتابتون کې
پښتو فارسی دغه سیمه په ژبو اوزبکی په ترکمنی څو نشان ستدا مکمل پراته دی. دا یو مشخص اکسس واړی شته درکول سی، بیا به ته دا ستا اکسس کتل کیږي چې ته د ریسرچ اکسس واړی، افیشل اکسس واړی، اکیډمیک اکسس واړی، او که عام مطالعه کوونکي په حیث ته واړی. ما ته چې کوم ما چې کوم ونډه اخیستې ده، یا مثلا ما کول سوې دي د پروفیسر په حیث چې تقریبا ماڈرن ٹول شان پکشی کیجیے ہاتا جنی کلم نسخے دستار نامی التستا جنی نورستا خو دغه ډیجیټل لایبرری تفاوت چې ما دغه سره د نور ډیجیټل دغه سره وکړتي هغه دا دی چې دې ځینی برخې پټي، دې ټولې برخې تاسو په لاس نه درکې.
مرحوم صاحب، ما په خپل په انلاین ډول د کانګرس کتابتون پاڼه بیا بیا کتلې ده. د افغانستان د تاریخ په ارتباط، د افغانستان د زړو نقشو په ارتباط ځینې شان شته، نو ما فکر کوم چې یو برخه دوی راکړي شاید هغه کسانو لپاره به بشپړ معلومات وي چې څوک دننه ورشي. فکر نه کوي که چیرته تاسو یو لوی اجازه واخلي، لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ریسرچر په صفت باندې ورننه وځي د کتابتون ته، د لوستونکي په صفت باندې ورځي، او که په کومه بڼه باندې ورځي، فکر نه کوي که چیرته اجازه واخلي بیا ورشي؟ بله،
دا ډیره ښه خبره وه. ولې متاسفانه د افغانستان نوم چې په بهرنیو هیوادونو په بهرنیو ځایونو کې اخلي، خلک فکر کوي چې بمبي، او دغه موږ ته ډیره جدي ستونزه جوړه کړې ده. د افغانستان د ژبو اطلس یو سل پنځه ټوکه کې د ناروې په یو دغه کې پروت دی، یو نارویژن انسټیټیوټ دی په هغه کې پروت دی. موږ اجازه نه لرو حتی هغه خلاص. موږ په تېر حکومت کې د دې کوشش وکړ چې دا په رسمي توګه دغه واخلو. اوس چې کله یو چاته د افغانستان نوم واخلي، او د افغان محقق یا څېړونکي په څوک ته وغواړي چې هغه شان برخو ته ننځي، دی فکر کوي چې حتماً کوم خرابکاري ته نه کوي. بدبختي دا ده چې زموږ پاسپورټ هغه رسمیت او ارزښت چې درلودلی چې هغه ډېر کم و، هغه مطلق د لاس ورکړی.
مرحوم صاحب، دغه ټولو مشکلاتو باوجود تاسو څه جالب شی د کانګرس په کتابخانه کې د افغانستان په ارتباط پیدا کړی؟
جالب شی خو څو شان جالب ماته مختراغلی. یو متاسفانه چې افغانستان په کانګرس کتابخانه کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی. افغانستان د یو مستقل هیواد په توګه په آسیا کې هټه نه دی حسابل شوی، د په جنوبي افریقایي هیوادونو کې یو د غلط یو وینډو ورته وایي، یو ډیسک ورته وایي، یو یو الماری د هغه په سر باندې د افغانستان نوم شول شوی دی. او ته چې کله غواړې چې د افغانستان برخه مطالعه کې، نو تیتا راهنمایي کوي د جنوبي افریقا په هیواد کې، نو دی افغانستان اول په دې کټګوري کې راوستل. بیا هغه برخه ته چې زولاړه لمه التمیم وکتل، نو د دغه څه چې مې پوښتنه وکړه کوم کس چې د برخې مسؤول مال د افغانستان ول دا بیرغونه وګوره خپل بیرغ پیدا کړه، دغه څه په دې بیرغونه کې وګرځېدم هیڅ مې افغانستان پیدا نه کړ. یو ځای مې کتل د افغانستان غونډې یو لوګو مې پر یو بیرغ ونیدل، یو بیرغ تور سپینو زرغون، او مې کتل هغه د افغانستان نوم مو سره نوشته. اصلي ته مې ویل مال دا بیرغ زموږ نه دی، یو دا څنګه دلته پروت دی؟ احول دا تاسو بیرغ دی، دا داس خبره ده مال څنګه خبره ده؟ دا تقریبا 15 کال کې دلته پروت دی. چې موږ کتل دا هغه بیرغ و چې د وخت جنگیان چې د وخت حکومت مخالف ولاړ و او ځانته مجاهدین ویل، دا غوی په پاکستان کې د اتحاد په توګه یو بیرغ جوړ کړی و، دا بیرغ د غلطه ځړې دی. ما غوی ته ویل چې د امریکا چې د افغانستان مملکت په رسمیت پیژندلی دی، هغه تور سور زرغون بیرغ دی، دا نه دی. دوی ویل ولا موږ نه پوهیږو تاسو موږ ته یو څه ولیکئ. نو بیا ما هغه ته رسمي عریضه د برخې رئیس یو ښځینه هغه ته ولیکئ چې دا بیرغ زموږ نه دی، دا د جنگیانو یو بیرغ و، او د امریکا چې په کم رسمیت باندې کوم بیرغ پیژندل دی هغه دا نه دی. نو آلته مې خپل ایمیل هم ته ولیکئ. د نیک مرغه چې په سبا یې ماته د دفتر څخه ایمیل راغلی چې موږ دغه ستاسو خبره واخیستله، موږ به انشاءالله ډیر ژر دغه وکړو، ولې متاسفانه نه زموږ سره سفارت تماس کې شوی دی، نه د افغانستان د برخې څوک راغلی دي چې موږ ته ووایي چې دا بیرغ موږ نه دی. نو دا ستاسو خپله ستونزه ده، تاسو مطمئن اوسئ موږ یې پوښتنه کوو. څو ورځې تیرې شولې، له نیکه بخته وړمه ورځ ماته دماغ برخې پریسي ایمیل کړی و چې ما په خپلو پیسو دا بیرغ واخیستې، نو ډېره بخښنه غواړو چې دا بیرغ دلته لګول شوی و، دا رښتیا هم د افغانستان بیرغ نه دی، موږ دا د تور سور زرغون بیرغ به ته ولګو، یو هغه عکس یې ماته استول.
له شغلی مرحوم څخه په مننه، د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام ورستي شوی به په یو شایسته دود رنگینې کړو. د افغانستان په جنوب کې لکلونو رئیس لواده مخکې ناوی او زومته په ځانګړي ورځو لکه اخترونو کې د جوړې پنوم جامې، میوه او نور د سنگار وسایل وروړل کیږي. اکثر خلک په دې نظر دي چې جوړه د مینې او د دوو کورنیو د اړیکو د پیاوړتیا سبب کیږي. تفصیل د سجلرو د خبريال پر راپور کې.
د دریا وهلو او نڅاګانو د مراسم د ناوي کورته د جوړې د وړلو په مناسبت جوړ شوی. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې له واده مخکې ناوي او زومته د اخترونو په ورځو کې د جوړې وړلو دود لډیر په خوا پات دی. دغه دود که څه هم د وخت په تیریدو تغیر شوی، خو خپل ارزښت یې وسم ساتلی، او هر هغه کورنۍ چې خپل زوی ته کوزده کوي دغه دود پکښته یا لوړه سطح لمانځي. جوړه لومړی د زوم لخوا د ناوي کور ته د اخترونو څخه څو اونۍ مخکې د ښځو لخوا په دریا وهلو او نڅاګانو وړل کیږي. کلنه به بشافیا د جوړې د دود پاړه د سیوای
اول د زم د خاصه په کښنی اختر یا مثال په لوی اختر باندې د جوړه ورکو کیږي نه وي ته شیسته کالی چپل کې او شان سره برابر کړي میوای کلچی او مثال نو میوای یا شریخ یا پلودای بل شوشه د اړ په دریو په شی یوس شسته چره جوړ کې بیا نو نه وي د خاصه ورور کیږي نه وي بیا شیسته غاړو مثال لنګي او صدري بوټونو شی سره پستا او بادام جاوز دا میوه شه میوه سره برابر کړي کلچی او کیکو دا شان بلا ور
جوړه په کندهار کې رقابتي شکل هم لري. هغه کسان چې ناوی ته جوړه وړي د ناوی کورنۍ میوه د کلی پر نور کورونه ویشي. هغه لوکان چې د جوړې اقتصادي توان لري بیا هم مجبور دي چې پیسې پور کړي او ناوی ته جوړه ورکړي. بیبی شافیا وایي که څه هم د کوزدې پر مهال دواړې خواوې داجمنه کوي چې ملامت اون کې دودونه بنه کوي، خو بیا هم د زوم یا ناوی کورنۍ په دې خاطر دا دو تر سره کوي چې ناوی یا زوم نا امید نسی.
بیا څوک څوک بیا راسي چې وای مې راوړنه دروړو، هغه بیا هم بیا د ناوی د خواسه خو بیا د ناوی مرته خو نور کې وای را زوم نا امید نه پرېږدم، یا د زوم د خواسه وای ناوی نا امید نه پرېږدم مروري، نو بیا هم که د زوم د خواسه ورکړ وسې د ناوی مور مجبور کېږي ورکې بیا وای بد کار دی، نو زوم نا امید کېږي، او که د ناوی د خواسه ورکې بیا د زوم دا مجبور کېږي وای ناوی نا امید
نه دی محدود. کله کله له واده څخه کلونه تیریږي، خو بیا هم د ناوی کورنۍ زوم ته جوړه استوي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان جوړه یو ښه دود ګڼي. د نوموړي په وینا په دې سره د هلک او نجلۍ د کورنۍ ترمنځ مینه او دوستي نور هم زیاتیږي.
په دغو سیمو کې یو هم لرغونی کندهار دی چې بیلابیل رواجونه او دودونه لري، چې په هغه کښې یو د زومانو او ناویانو د جوړو وروړلو لرغونی دود دی چې تر اوسه هم په لوی کندهار کې پاته دی، او خلک یې هغه دود مطابق پر مخ وړي.
په کندهار کې د کوزدې دوره د ناوی او زوم لپاره یو خوږه دوره ګڼل کیږي. د جوړې ترڅنګ روژه ماتی، ناری یا د سهار ناشتې لپاره ناوی ته توکي وروړل، پنځلسې یا د شوبان د میاشتې پنځلسمه بار چې په هغه کې شریخ، پالوده، انار، انګور او نور شیان د زوم لخوا ناوی ته وروړل کیږي.
له همدې راپور سره دا خبرې مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شریني
نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو
شنو بنو پنا دل کے منوان در جا کے شنو بنو پسرو نہ